دې خبرونه کې به وره چې د افغانستان ملي مصالحه علي شورا ومنله چې په دوحه کې د دولت او طالبانو د ملکچی پلاو مخامخ غونډې زندیدلې دي. د غرض به دا هم وره چې د امریکا د استاذ جرګې اکثر غړو د ډونالد ټرمپ د دوهم ځلې استیزال لپاره مثبت رایه ورکړه. خلومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. پل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه ټاکل شوی. د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران نن د دواړو هیوادونو ترمنځ درې مهمې پروژې پرانیزي. په بلخ کې د عبدالرؤف په نوم د تختول شوي نهه کلن ماشوم پلار وایي که حکومت د زوی په ژغورلو کې همداسې ناغېړي وکړي دی به له وسله والو طالبانو مرسته وغواړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ملت ته په یوه ویډیویي پیغام کې چې بېګا شپه یې خپور کړی پر کانګرس د تېرې اونۍ یرغل او پکې تاوتریخوالی غندلی خو د استازو جرګې د هغه اقدام یادونه یې نه ده کړې چې نوموړی پرون د ورځې په لومړیو کې استضاع کړ. بشپړ خبرونه ټاکل شوی. د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران نن د دواړو هیوادونو ترمنځ درې مهمې پروژې پرانیزي. په دغو پروژو کې یوه یې د اقینې اندخوی ترمنځ د ریل پټلۍ ده چې د جوړېدو کارونه یې په دې وروستیو کې بشپړ شوي او دوه نورې پروژې د برېښنا د لیږد او نوري فایبر دي. محمد اشرف غنی او قربان قلی بردی محمدوف د ویډیو کانفرنس له لارې د پرانستې دغو مراسمو کې برخه اخلي او ویناوې هم کوي. د تېرې جمعې په ورځ د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر د همدغو پروژو په تړاو د بحث لپاره په یوه دوه ورځني سفر کابل ته تللی و. شاوخوا یوه میاشت وړاندې د ایران او افغانستان ترمنځ د هرات خواف د وسپنې پټلۍ هم پرانستل شو چې ټول ټال 215 کیلومتره اوږدوالی لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر د خبریالانو او د بشري حقونو د فعالانو پر هدفي وژنو سخت اندېښنه ښودلې ده. ښاغلی اتمر تېره ورځ په دې اړه په کابل کې د اروپایي ټولنې له سفیر اندرس وان برنټ سره وکتل او د ډیموکراتیکو ادارو د ملاتړ په برخه کې د دغې ټولنې رول وستایه. د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې د اروپایي ټولنې د سفیر په حواله ویل شوي چې دوی د افغانستان پر روان وضعیت خبر دي او سولې ته د رسیدو په برخه کې د سیمه ایز او نړیوالې اجماع ملاتړ کوي. هدفي وژنو چې د کابل په ګډون بیلابیلو ښارونو کې زیاتې شوي دي د بشري حقونو د ملاتړو او نورو بیلابیلو سازمانونو غبرګونونه هم راپارولي دي. حکومت په کراتو ویلي چې دا وژنې د طالبانو لخوا کېږي خو طالبان بیا وایي دوی یوازې پوځي اهداف په نښه کوي او د خبریالانو او مدني فعالانو په وژنو کې لاس نه لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي د فاریاب قیصار ولسوالۍ کې د موټر بم او ډله ییز برید مخنیولې دی. د وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي د ملي اردو ځواکونو پرون له چاودیدونکو توکو هغه ډک موټر هدف ته تر رسیدو مخکې پیژندلی چې وطن په ځانمرګو واسکټو سنبال برید کوونکي پکې ناست و. د وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي برید کوونکو چې دوی طالبان یاد کړي له افغان ځواکونو سره جګړه کړې چې له امله یې وواړه وژل شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه انڅه نه دي ویلي. په بلخ کې د یو تختول شوي نهه کلن ماشوم پلار وایي که حکومت د زوی په ژغورلو کې همداسې ناغېړي وکړي دی به له وسله والو طالبانو مرسته وغواړي. د عبدالرؤف په نوم دغه نهه کلن ماشوم نږدې درې میاشتې مخکې تختول شوی او اختطاف کوونکو یې د خوشي کېدو لپاره د یو میلیون ډالرو غوښتنه کړې ده. د عبدالرؤف پلار محمد نبی پرون په بلخ کې خبریالانو ته وویل حکومت د زوی د اختطاف په تور څو کسان ونیول خو وروسته یې بېرته په ضمانت خوشي کړل. په همدې تړاو له څه مودې راهیسې د دغه ماشوم کورنۍ او خپلوانو د بلخ ولایت مخې ته په اعتراضي ډول د پرلت خیمې وهلې دي. چارواکو له دې وړاندې ویلي د تختونکو د پلټنې لپاره هڅې دوام لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ملت په یو ویډیوي پیغام کې چې بېګا شپه یې خپور کړی پر کانګرس د تېرې اونۍ یرغل او پکې تاوتریخوالی غندلی خو د استاذ جرګې د هغه اقدام یادونه یې نه ده کړې چې نوموړی پرون د ورځې په لومړیو کې استضاع کړ. ټرمپ دغه ویډیوي پیغام داسې مهال خپور کړ چې د استاذ جرګې مشر نانسي پلوسي د ټرمپ د استضاع په اړه له رایګیري وروسته چې د دې جرګې 222 غړو د 190 په مقابل کې مثبتې رایې ورکړې هغه سند لاسلیک کړ چې ټرمپ د پاڅون په لمسه ونې تورن وی. په استاذ جرګه کې چې ډیموکراتان اکثریت دي لس جمهوري غوښتونکو هم د ټرمپ د استضاع په پلوي رایه ورکړي. ټرمپ په دغه ویډیوي پیغام کې تاوتریخوالی په کلکه غندلی او ویلي دي چې دا هر څه د دې مفکورې او د دې د غورځنګ ضد دي او زیاتوي چې د هیڅ یو رښتینی ملاتړی سیاسي تاوتریخوالي ته لمن نه وهي. دا د امریکا په تاریخ کې لومړنی ولسمشر دی چې د واک پر مهال دوه ځلې استزاکه کیږي. اوس به د امریکا په سنا جرګه کې چې د ټرمپ پلویان پکې اکثریت دي، د ټرمپ د استزا لپاره محکمه جوړیږي. خو اټکل دا دی چې سنا به د جنوري تر شلمې یا د ټرمپ د واک تر پای ته رسیدو مخکې د محکمې بهیر پیل نه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون چهارشنبه د ایران د مذهبي مشرعیت الله علی خامنه‌ای پر اړوندو بنسټونو بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانه وزارت وویل د ایران واکمنان له دغو بنسټونو څخه په استفادې توانېدلي چې فاسد نظام اې د دوی په وینا د اقتصاد پراخې برخې په خپل لاس کې ولري. د استان قدس رضوی او ستاد فرمان امام په نوم د دغو بنسټونو پر مشرانو احمد امروی او محمد مخبر باندې هم بندیزونه لګول شوي. د امریکا د خزانه وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې استان قدس رضوی بنسټ د ایران د رژیم د مخالفانو او تبعید شوو ایرانیانو ملکیتونه غصب کړي او د هغوی او نورو اقلیتونو مذهبي حقونه تر پښو لاندې کړي دي. د اعلامیې له مخې هر څوک چې له دغو ایراني بنسټونو او چارواکو سره راکړه ورکړه وکړي د بندیزونو له خطر سره مخامخ کېدی شي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان مشر د قرغیزستان په وروستیو د ولسمشري انتخاباتو کې ځینو ستونزو ته اشاره کړې. دغه انتخابات چې د تېرې یکشنبه پورې ترسره شوي دغه سازمان پرې څارنه درلوده. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان مشر توماس میزریتس ویلي د ستونزو یوازینی لامل دا و چې بشکک په بیړه پرېکړه وکړه چې دغه انتخابات او د نظام د څرنګوالي په اړه د ټول پوښتنه هممهاله ترسره شي. د ویلي قرغیزستان کې د انتخاباتو بنسټونه له قانوني پلوه مناسب دي، خو په خبرې د ټول پوښتنه په اړه کافي وضاحت نشته. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کده او نور خبرونه غوړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کېشته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. ولانه پراپورونه کې وره چې د افغانستان ملي مصالحې عالی شورا ومنل چې په دغه حکري دولت او طالبانو د مرکزی پلاو مخامخ غونډې زندلې دي.
اوس هم موږ په خپل منځي ناس وخت یو او طرف مقابل ممکن خپل منځي ناس ته ولري.
ځینو راپورونو لمخې د دواړو لورو مرکچیان په تمه دي چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن چې راتلونکي اونۍ لوړه کوي د افغانستان په اړه څه ډول پالیسي اعلانوي. آیا د افغانستان په اړه به د هغې ادارې په پالیسي کې ستر بدلون راشي؟ په دې اړه مو د چارو دی وکتونکو نظر اخیستی. یو شمېر خزینه سرتیری چې د افغانستان په پوز کې دندې ترسره کوي ویره لري چې طالبان واک ته ورسیږي یا په سیاسي نظام کې شریک شي، ښایي دوی اونه شکړی خپل دندې مخته یوسي. په پکتیا کې به هم د یو شمېر ځوانانو د بوختیاو په باب واوري چې وایي د پیسو په مقابل کې په قومي او قبیلوي شخړو کې ښکیل دي او جنګیږي. او دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د امریکا د استازو جرګې اکثر غړو د ډونالډ ترامپ د دوهم ځلي استعزا لپاره مثبت رایه ورکړه. تغرض پر دغه موضوعاتو پر راپورونو سربیره د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. د خبرونه پاتې برخه به حمزه نوریس نوری د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان ملي مصالحې عالی شورا ومنل چې په دوحه کې د دولت او طالبانو د مرکزی پلاو مخامخ غونډې زندلې دي. د شورا مسولین وایي چې لتیر څو ورځو رئیس د دولت پلاوي په خپل منځي غونډو او بحثونو بوخته. لبلې خو رويټرز خبري ځانس بیا وای د دوه لورو مرکچان په تمه دي چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړ مراسمو کې یا د هکله چې د هغه اداره نوې کار پیلوي د افغانستان په اړه څه ډول تګلاره اعلانوي. ټاکل شوی چې جو بایدن د راتلونکي اونۍ د جنوري په شلمه د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه وکړي. نور به د اسدالله الدین په رپورټ کې واورو.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي له تیرو درې ورځو راهیسې دوحه کې د افغان دولت او طالبانو مرکچیانو نه دي سره کتلي. د دغې شورا ویان فریدون خوځون که څه هم په خبرو کې د راغلي ځنډ عوامل په ګوته نه کړل، خو ویې ویل د دولت پلاوی په خپل منځیو خبرو بوخت دی. ښاغلي خوځون د چهارشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل د دوی پلاوی د سولې خبرو د هغې اجنډا پر یووالي او سمون کار کوي چې بین الافغاني خبرو ته چمتو شوې ده.
د اجنډا د توحید او ترتیب د پاره کار شروع شوی دی، مجالس شوي دي. اوس هم موږ په خپل منځي ناست وخت یو او طرف مقابل ممکن خپل منځي ناستې ولري. هر کله چې
دا بحثونه مختبرل او توحید شول د افغانستان له خلکو سره به اعلان شي.
په همدې حال کې رویټرز خبری اژانس د دواړو لوریو د سرچینو په حواله ویلي دوه کې د سولې مرکچانو خبري درولي او دې ته پته مده چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د افغانستان په اړه څه ډول تګلار اعلانوي. بایدن یو اونۍ وروسته یعنی راتلونکې چهارشنبه د لوړې مراسم ترسره کوي او د سولې مرکچان غواړي وپوهیږي چې نوموړی له افغانستانه د ځواکونو ایستلو په برخه کې د ډونالډ ټرمپ مهالویش تعقیبوي او که څنګه. په کابل کې یوې ډیپلوماتیکې سرچینې رویټرز ته ویلي فکر نه کوي چې د بایدن د لوړې تر مراسمو دې د دوحې په خبرو کې د پام وړ کوم پرمختګ وشي. د طالبانو د مرکچي پلاوي یو غړي هم د نوم نه ښودو په شرط دغه اژانس ته ویلي دوی د امریکا د نوې ادارې تګلارې ته په تمه دي چې د سولې هوکړې ته څومره ژمنه پاتې کیږي. د طالبانو دغه غړي ویلي که چیرته امریکایان له افغانستانه د ځواکونو د وتلو په برخه کې په خپلو ژمنو ونه درېږي دوی به جدي اقدامات وکړي او د جګړې په کلیدي ځایونو کې به بیرته سخت دریزي ځای پر ځای کړي. د بین الافغاني خبرو دویم پړاو د تیرې اونۍ په وروستیو کې پیل شو خو تر اوسه یوازې یو ځل د دواړو لوریو مرکچانو مخامخ سره کتلې دي او د تماس ډلو یې لږ تر لږه دوه ځله غونډې کړې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي تر اوسه د دوی د مرکچي پلاوي څلور لوړ پوړي غړي د لوجستیکي ستونزو له کبله بیرته دوحې ته نه دي ستانه شوي. د دولت د مرکچي پلاوي ځینې غړي هم تر اوسه دوحې ته نه دي رسېدلي. د سولې خبرو له تودېدو سره ځینو سیاستوالو د موقت یا لنډمهالي حکومت غوراوی وړاندې کړی دی خو ارګ د دې وړاندیز کلک مخالفت کړی او په کابل کې د امریکا سفارت هم ویلي د موقت حکومت پلوي نه کوي.
و موږ چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا او موږ چې په دغه کې د دولت او طالبانو د مرکزي پلاو مخامخ غونډې ځندېدلې دي د خبرو دغه پلاو د جنوري له 15 رئیس امپایل شوې ده. په عین حال کې مو د رویټرز خبري اژانس په استناد واوریدل چې ویل کیږي چې دغه خبري د ته په تمه دي چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن چې راتلونکي اونۍ د ولسمشر په توګه لوړه کوي د افغانستان په اړه څه ډول پالیسي اعلانوي. په دې اړه مې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د استاد نصر الله ستانکزي نظر وپوښت چې آیا کله چې بایدن واک په لاس کې اخلي آیا د افغانستان په اړه به په پالیسي کې ستر بدلون راشي؟
che compagnia mi ha sempre proprio fondamentalmente parlarsi tra talebani israeli hanno dato se Kabul sarà congiunto di tal talebani israeli solo di prosse per debat come strategia per israeli da perché ne col
de afansan sul che per land wa gub bandi khulasa ku dre muhim lo bghari yo dakhl de afansan siyasi kade min jumla de afansan hukumat nizam taliban tur pe krazi simayiz lo bghari aw narewal lo bghari po us waqt fikr kawe che de kum lori talad drana da gwari pa afansan ke sulo wish
zibir kom se har chu wal sulo wish amma de sulo tarikh mutafawit من تقبل لاز من الحيوان دينا عم غادي نبي من تقبل وادنا الريوان تقبل السلام غادي ما يقول تقبل تقبل السلام غادي نبي بدل ما نسي أمريكا يوشي ولي يطوم أبي أطلع حيات كده ملي أو الريوان ده غير كعم غادي أمرانيسي دين شاكرات بهيد من تبيع على تنينيسي أو دين سلبنا تعيد ورنيكي أما كتير أو عم غادي رمائسي سبني كونس بيابا ما ينفشارون السول لبوري معسل
د سیاسي حقوقي چارو پو او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزي په دې اړه مې پرون د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې چې په همدې موضوع بحث ځانګړی شوی و ورسره خبرې کړې وي. البته د دغه بحثي ولنده برخه وه. خو بیا هم د افغانستان د سولې په موضوع کې تمکیږو اوس چې په دوحه کې د افغانستان د دولت او د طالبانو د ملکشي پلاو ترمنځ خبرې پیل شوي دواړه لوري د اجنډا پر موضوع بحث کوي. مخکې پر کرنلاره دواړه لورو تقریبا درې میاشتې تیرې کړې چې بالاخره سره سلا وکړه. له دغو خبرو سره له ځینو لورو ځینې اندېښنې هم راپورته کېږي. یو شمېر ښځینه سرتېری هم چې د افغانستان په پوځ کې دندې ترسره کوي ویره لري چې که طالبان واک ته ورسیږي یا پا په سیاسي نظام کې شریک شي خای دوی ونه شکړی چې خپل دندې مخته یوسي. په دې اړه نور زموږ د خبریاله په دې راپور کې اوري.
ماشا پلاس مریم نورزی د هرات په نسبتا سنتي ټولنه کې لسړو سره یو ځای د کمانډو سخت تمرینات ترسره کوي. د مریم لپاره په کمانډو کې غړیتوب اخیستل اسانه کار نه و. هغې په دې لاره کې د کورنۍ دوه غړي هم بایللی دي. هغه وایي خاوند یې دوه کاله وړاندې د بالامرغاب په جګړه کې ټپي شو چې له امله یې اوس په کور ناست دی او لیور یې 14 کاله وړاندې د هرات شینډن هوایي ډګر کې 14 کې مړ شوی دی. هغه اوس د خپل معلول خاوند سلورو ماشومانو او د لیوره د دریو ماشومانو سرپرستی په غاړه لري.
دغه شوهر مې زخمی او په خاطر هم کې ان فورم شي
خاوند هم زخمی شوی. ما د سرتیرو د یونیفورم سره د مینې له امله دا دنده واخیسته. موږ د نور هیوادونو لخته زو کامې نه یو. د بل هیواد ته زراضي او د تجنګیږي. نو موږ ولې دا کار
کوو؟ اما وطن خود از مردم خود دفاع کړو.
مریم قصه هم د خپل دندې په اړه خوخه ده. خوای له هغه ورځ داری کی چې ک طالبان له نظام سره یو ځای شي نو د دوی دولسي لاسراوړنی به خاور شي. د 200م ظفر قلی اردو کې د مریم ترڅنګ نوري خزینه هم د کمانډوي زده کړې کوي. د دوی لړډلې خاتمه وای د طالبانو رژیم ته سنیدل د منولو نه دی او باید دا ډله په نظامی برخه کې د خزو حضور ومني.
توانایي خیلی زیات دره و دې
خزې ډېرې پیاوړتیا ولري. موږ له هغو خزو څخه چې د سولې خبرو کې زموږ استازیتوب کوي باید زموږ دفاع وکړي. موږ غواړو کله چې طالبان له نظام سره یو ځای شي په نظام کې شتون ولري.
نظام مشه موږ داخل نظام باشي ممی جایګاه ما را حفظ کنن.
اوس مهال د 200م ظفر قلی اردو کې 115 خزې په نظامی زده کړو او خدمت بوخت دي. د دې قلی اردو کمانډان محمد نادر افضلی وایي په وروستیو کلونو کې له ملي اردو سره د خزو مینه زیاته
و هر و درمیاشتو که خپل تمرینونه تر سره کوي او خوونیزو مرکزونو تور پیجندل کیگی ده هغه وسته کلیو تا ده کورونو ده تراشی او نورو کارونو لپاره لیگه کیگی.
دا په داسې حال کې دا چې قطر کې د بین الافغاني خبرو دوهم دور خبرې جریان لري خو تر وسه طالبانو په امنیتي بنسټونو کې د خزو شتون په اړه څه نه دي ویلي.
د اونۍ تاود مسائل د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې لملمنو سره چیرو دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادۍ رادیو.
نن په دې پروګرام کې په افغانستان او سیمه کې د بشري حقوقو پر وضعیت او د غراز په امریکا کې د نوې ادارې د راتګ پر موضوعاتو خبرې کوو. خو اوس به د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. ملالۍ بشیر ته به غوښ شو چې د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالبه لوستې دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ایران او القاعده شبکې د اړیکو اړوند د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سې شنبې په ورځ په واشنگتن کې په خبري غونډه کې وویل چې ایران د القاعده لپاره نوې خوندې ځای دی، خو مایک پامپیو د دې خبرو د اثبات لپاره هیڅ سند وړاندې نه کړ. د مقالې په وینا یو شمېر اوسنیو او پخوانیو امریکایي چارواکو ویلي چې په دې اړه هیڅ نوې استخباراتي معلومات نشته چې ګواکې ایران دی د القاعده شبکې د فعالیت مرکز وي. په مقاله کې ورسته لولو چې شاغلی پامپیو چې لومړی د ترامپ د ادارې لخوا یو کال د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې یا سی آی ای رئیس و، ایران د القاعده سخت دریځو لپاره نوی افغانستان وباله. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د تروریزم ضد څیړونکي کالن کلارک له قوله لیکلي چې د ایران او القاعده ترمنځ وضعیت ډیر مغلق دی، خو شاغلی پامپیو ډیر ساده ښودلی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د پامپیو دا خبرې رد کړې او پر ټویټر یې لیکلي چې دا جنگ غوښتونکي درواغ دي. وړاندې په مقاله کې نیویارک ټایمز لیکلي چې تهران تل القاعده ته د خوندي ځای ورکولو خبره ردوي، خو د 2000 لومړي کال د سپتمبر تر حملو وروسته د تروریزم متخصصینو دا څرګنده کړې و چې ګواکې ایران د القاعده چارواکو ته په دې هیواد کې د پاتې کېدو اجازه ورکړې وه. نیویارک ټایمز همداراز لیکلي چې په 2013 کال کې د هغه مهال د ایران د بهرنیو چارو ویاند بهرام قاسمی ویلي و چې له افغانستان سره تر پوله ځینې القاعده غړي ایران ته اوښتي و، خو دا کسان بیرته خپلو هیوادونو ته وسپارل شول. په 2011 کال کې ایران په پاکستان کې د یو برمتنی ولسیوی ایرانی ډیپلوماټ په بدل کې د اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن خوشی کړ، او ګروسته په 2019 کال کې سپینې ماڼۍ وویل چې حمزه بن لادن د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سیمه کې د تروریزم ضد عملیاتو پر مهال ووژل سو. د فورسز ډاٹ نیټ په نوم خپرونې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په اړه مقاله خپره کړې ده. د مقالې لیکوال لیکلي چې د سه شنبې په ورځ د برتانیې د پارلمان د نړیوالو اړیکو او دفاع کمیټې له حکومت غوښتي چې له افغانستانه باید نړیوال ځواکونه تر هغه وخته ونوځي چې له طالبانو سره د سولې یوه موافقه نوي رامنځته شوي. د مقالې په لیکنه دا غوښتنه داسې مهال شوي چې د افغانستان د سولې خبرې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د پلاویو ترمنځ بیرته پیل شوي، او په عین حال کې د طالبانو او داعش ډلو تاوتریخوالی په افغانستان کې دوام لري. مقاله د طالبانو او امریکا ترمنځ د موافقې یادونه کوي چې له مخې د روان میلادي کال تر می میاشتې باید ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. په مقاله کې د کمیټې له قوله ویل سوي چې د افغان حکومت دریځ وروسته له هغه نور هم ضعیف سو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ روانه اونۍ له افغانستانه د 2500 امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړه وکړه. برطانیه په افغانستان کې جنگي ماموریت په 2014 کال کې پای تر ورسوه، خو اوس هم د ناتو تر چتر لاندې په دې هیواد کې 850 ځواکونه لري چې د افغان ځواکونو په روزنه کې مرسته کوي.
ازادي راډیو اوري یو تاسو یادونه کو چې ناتو په اوس وخت کې 8000 سرتیری په افغانستان کې لري چې ټوله کې چې د افغان ځواکونو د روزنی او ملاتړ ماموریت مختوري. وړاندې به واورئ چې د امریکا استازو جرګې له 2 ساعتونو بحثونو وروسته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استضاع پریکړې ته رایه ورکړه. خو تر دې مخکې په پکتیا کې یو شمېر ځوانان د پیسو په مقابل کې په قومي او قبیلوي شخړو کې ښکېل دي او جنګېږي. دوی د هغو کسانو پر ځای چې ویل کېږي مسافر یا هم پر کارونو بارونو بوخت دي او خپله دغه دنده چې د قوم لخوا ورته سپارل کېږي نشي سرته رسولی، د پیسو په مقابل کې ګمارل کېږي څو د مخالف لوري په وړاندې مورچلې وساتي او یا هم نوبتي پایره وکړي. په دې اړه نور حال له ګردېز د ازادي راډیو د خبریال پر راپور کې اورئ.
پکتیا د هیواد له هغو ولایتونو دی چې د ځمکې او غرونو پر سر پکې د قومونو او قبیلو ترمنځ شخړې له ډېر پخوا معمول دي. د منګلو او خروټو ترمنځ شخړه یوه له هغو ده چې له کلونو راهیسې روانه ده، او تر دې مهاله پکې له دواړو لوریو لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. د ځمکه پر سر د قوم شخړه دوړو خواو ته د درنو مالی او ځنی زیانونو د اوختو سبب شوې ده، خو داسې کسان هم شته چې د شخړو ورته د کار فرصت برابر کړی. عابد هغه څوک دی چې د همدې جګړې په یو لور کې د جنگیالي دنده لري، خو لکه د نورو په څیر په نوبت او یا هم د خپل کورنۍ په استازیتوب نه، بلکې د وداسې کورنۍ لپاره د پیسو په مقابل کې جنگیږي چې نارینه غړي په یو بهرني هیواد کې په مزدورۍ بوخت دي. نوموړی ازادي راډیو ته خپل کیسه داسې کوي.
دا پیره د ما د خړینه نیولې د بدیر د روپی باندې منیولې د غټړای کې د غا په دوبۍ کې دا دا پیره چې دا موږ جنگ ته جنگ پیری ته خېزو، دا پیره را کوي خپل پیری مومي او خیر موږ ډیر چې دا مزدوري باندې نشو دا پیری.
خلیل رحمان بیا د منګولو او خروټو د قابلو ترمنځ د اوګدې جګړې د ویداسي کورنۍ غړې دي چې په خپل په نورو دندو مصرف ته یو نشي کولای د دې جنگ لپاره د قومي نرخ او دود سرسم په خپل نوبت وخت د سیمه په ساتندوی مورچل کې تیر کړي او پر وکړي، او بیا هم وخت نا وخت په رمنځته کېدونکي جنگ کې ور شریک شي. د وای د پسیر مصروف او له هیواد بهر مسافر اړ دي چې د کلی او قابلیت جنگ ته د پیسو په مقابل کې جنگیالي ونیسي او خپل تشه ورډک کړي.
ما په الحال کور په کابل کې دا خپل پیرا چې دا په پیسو ورکړي دا ایمانه قدرته وای ما چې 15000 روپۍ هر میاس زور ته ورکوم، او ما ته خپل حق را بسلې چې ته دې دغه نه دی پاک وي یا په پیسې پرې کوي یا په خپل ورته راځي.
خو د پکتیا ځای چارواکي وایي د اوس مهال لپاره د منګلو او خروټو د قابلو ترمنځ د دې ولایت د نرخ یا په بل اصطلاح د سیمیز عرف او عادتو له مخې اور بند کړی، او د دې شخړې د اساسي حل په هڅه کې دي. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی ازادي راډیو ته وویل
دی دوالو لورونه دی پکتیا دی نرخ مطابق دی اوربند توافق شوه دی. اوس موږ په دې لګیاو چې هغه خلک چې هغه دی پکتیا چې کوم نرخ دی هغه وټا کی دی غی پرنا کی به موږ ان شاء الله نور مخ کیجو.
د کار روزګار نشټواله یو له غلاملونو شمیرل کیږي چې په پکتیا کې ځوانان داسې مرګونی او ځینې مهال ناقانونه دندو ته مټ ورکوي. که څه هم د شخړې د حل لپاره د پکتیا ځای چارواکو میشتو نورو قومونو او د ولسي جرګې د وکیلانو په ګډون ګڼو ډلو هڅې وکړې، خو لا یې هم د حل څرک نه لیدل کیږي او یا د جګړه له دوړو لوریو ځوانان ماشومان او سپینګیري اخلي. د پکتیا چارواکي وایي په ټول ولایت کې 350 شخړې په نښه کړې چې دوه یې حل شوي، په ځینو یې کار روان دی او ځینې هم همداسې د نامعلوم برخلیک سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا استازو جرګې له څو ساعتونو بحثونو وروسته د ولسمشر ډونالډ ترامپ د استعزا پریکړې ته رایه ورکړه. ترامپ تورن دی چې د جنوري په شپږمې خپل پارېدلي پلویان پر کانګرس یرغل ته هڅولی دي. دا د امریکا په تاریخ کې لومړنی ولسمشر دی چې د واک پر مهال دوه ځلې استعزا کیږي. نور بدی اسد الله لودین پر رپورټ کې واورو.
Today we will do our duty and vote to remove the author of this horrifying chapter and ban
د امریکا د استازو جرګې اکثر غړو د ډونالد ترامپ د دویم ځلی استعزال لپاره مثبت رائے ورکړه. د جرګې دننه څو ساعته له احساساتو ډک بحثونه وشول او بهر د امریکا د ملي ګارد زرګونه سرتیری د امنیت لپاره ځای پر ځای شوي وو.
As my colleague has said, we must come together. But our nation cannot
په جرګه کې 222 قانون جوړونکو د ترامپ سیاست د هو او 119 نورو د نه رائے ورکړه. په مثبت رائے کې 222 د دیموکراتانو او 10 نورې د جمهور غوښتونکو غړو دي. اوس به د امریکا په سنا جرګه کې چې د ترامپ لویان پکې ډیر دي، د ترامپ د استعزال لپاره محکمه جوړیږي. خو اټکل دا دی چې سنا به د جنوري له شلمې یا د ترامپ د واک له پای ته رسیدو مخکې د محکمې د غونډه ترسره نه کړي. دا په دې معنا چې که سنا د استعزا پریکړه تایید هم کړي، ترامپ له ټاکلې مودې مخکې له واک د لرې کېدو له خطره بچ کیږي. په استازو جرګه کې ځینو جمهوري غوښتونکو د ترامپ د استعزا پر ضد غږونه اوچت کړل او وی ویل ترامپ پر کانګرس د هغه د پلویانو په یرغل کې لاس نه لري. دا دویم ځل دی چې د استازو جرګې دیموکراتان د ډونالد ترامپ د استعزا هڅه کوي. د هغه لومړنۍ استعزا چې له اوکراین سره د اړیکو او له واک د ناوړې ګټې اخیستنې په اړه وه، د سنا جرګې له مخالفت سره مخامخ شوه. دغه جرګې چې جمهوري پال پکې اکثریت دی، هغه مهال پر ترامپ لګول شوي تورونه رد کړل. د امریکا استازو جرګې یوه ورځ وروسته تر دې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د استعزا پریکړه وکړه چې د ترامپ لومړی مرستیال مایک پینس ونه منله چې د ښاغلي ترامپ لرې کولو لپاره د اساسي قانون یوه ماده وکاروي. د استعزا دا پریکړه داسې مهال کیږي چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایډن د جنوري په شلمه یعنی راتلونکې چهارشنبه لوړه کوي. که څه هم په سپینه ماڼۍ کې د ډونالډ ترامپ د واک یوازې یوه اونۍ پاتې ده، خو د هغه د استعزا پریکړه تر ډیره سیاسي پیغام لري.
له واشنگتن د امریکا غږ آشنا رادیو همکار ایوب خاورین هم را سره د خاورین سب خبرونه ته راغلاست. ورستی عکس العملونه څه دي په تیر بیا د ترامپ او د مخکښو جمهوري غوښتونکو؟ بله خاورین سب.
بله سلام تاسې ته، سلام تاسې اوریدونکو ته. د دې راپور دغه ورستی برخه چې د دې استیزا ډیره تر ډیره سیاسي انګیزه لري، سیاسي ده. دا د جمهوري غوښتونکو یعنی د جمهور رئیس ترامپ د ملاتړو ادعا وه. د هغوی د ویناو مهم تمرکز پر همدې ټکي وو او غوښتل یې چې ولس ته او دیموکرات ګوند غړو ته دا وایي چې د جمهور رئیس استعزا خصوصا په دې وروستۍ اونۍ کې هیواد یووالي ته نه هڅوي او دغه له کوم جنجال سره چې ولس او د امریکا د کانګرس ماڼۍ او د امریکا دیموکراسي ورسره مخامخ شوي ده، د دې ته ګټه نه رسوي. نو دا سیاسي پیغام د جمهوري غوښتونکو غږ ده. نن اکثریت په همدې نظر دي چې استعزا ګټه نه رسوي. نور په عمل کې څه کیږي؟ د جنوري په شلمه د راتلونکي چهارشنبه غرمه په 12 بجې د نوې جمهور رئیس بایدن دوره په لیږي او د ترامپ پایتسي
کا اوریدو کته وای چې د دغه د مشر د استاوز جرګي لورستي اقدام ورسته ترامپ هم یو ویډیو خبره کړې ده د غرض مخکخو جمهور غوښتونکو چې په سنا کې اکثریت دي دوی به هم ځنی عکسلمنونه خودلې وي څویل کیږي څویل شوی
bale 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 jumhur rais trump pa di video ki po de tiri de dushambe po pa congress mani bandi balwa wasandala aw we will chesma le jumhur riyasat da daura ya make america great again che da america da gastaltia shuar mi darlot زموږ تمرکز ټول د قانون پر حاکمیت باندې وو او د دې هیڅ کلمې پلوی نه کوو او هغه چا چې دا کار کړی دا هغه زما پلویان نه دي نو هغه په سختو ټکو وهندل خدای وویل چې د بیان ازادي د امریکا ټول ولس لري اما جالبه دا و او ولس هم او د کانګرس غړي او د دې د سیاستوال هم دې ته متوجه ول چې ولسمشر ترامپ د استیزا هیڅ یادونه ونه کړه بل لورته جمهور غوښتونکو چې د سنا مشر دی میچ میکانل دا هغه نظر هم ډیر مهم بلل کیږي او هغه دا رد نکړه چې جمهور رئیس د استیزا د دوسیه چې کله سنا ته وړاندې شي هغه به بحث نکړي خو دای ونه ویل چې د خپل رائے به کوم لورته وي
بله خاورین سب که اوریدونکو ته لاندې و ورزه ورسته ولسمشر لوکل ریکی او دا ډیره لګه موده ده کچره دغه محکمه سنا جرګه هم پایل کړی ممکن نه دی چې د سلری بریخي چې دای په دې و ورزو کې له قدرت لري شي خو د څویل کیږي چې ولې دغه اقدام شوی دی د دې لپاره چې ولسمشر ترامپ نور ونه شي کولای چې بیا کاندید شي یا له سیاسي فعالیت لري شي
یو ویره خو تابع نام داده چې د بیا کاندیدو او په جمهور غوښتونکو ګوند کې چې د دې وسی او ملاتړ لري او پراتونکو کې به دا جمهور غوښتونکو ګوند کې نفوذ لري تابع په خپل جمهور غوښتونکو ګوند هم په ډیری او اساس ما یو چیلنج سره یا د یو مجلس سره مخامخ شوی دی چې اوس د په دې کې د دوی پریکړه په خپل د دوی پراتونکو انتخاباتو باندې ډیر تاثیر لري نو دی به دې ته هم متوجه دي چې د ولسمشر ترامپ سره څه ډول عمل کوي د هر یو شخصي عمل یا رایا د هغه په ملاتړو باندې چې هر دوه کال بعد د کانګرس انتخابات وي د سنا د مجلس انتخابات څلور کال بعد وي نو په دوه کال بعد اوس د جورجیا انتخابات د همدې سناتورانو چې دغه تیر څوره دي مخکې په دې څوکۍ باندې بیا دوه کال بعد انتخابات نو جمهور رئیس ترامپ ملاتړي خو شته او د دې ته په خپل جمهور غوښتونکو ګوند سیاستوال ډېر متوجه دي چې پر دې باندې څه تاثیر کوي د دوی په انتخاباتو باندې پر راتلونکي کې خو دا پروسه یو هڅه دا ده چې بیا د انتخاب واک له لاسه ورکړي د انتخاب صلاحیت محدودیږي خو کچیری محاکمه سی او کنویکت سی یعنی مجرم و پیزندل سی د جمهور رئیس د پخوانی جمهور رئیسانو چې څومره نور امتیازات دي هغه هم له لاسه ورکوي او په هغې کې بیا دی مکلف کیږي یا مجبوریږي چې په ده باندې هر چیرته په هر ځای کې چې اوس درې څلور ځایه واضح ده چې په نیویارک کې په ده باندې دوسیې شته په فلوریدا کې دوسیې شته په جورجیا کې چې دغه ځای د لوی څارنوال سره یې هغه تهدید کړی و تر یو حده پورې چې زما ته یو له زره رایې را پیدا کړه هلته ډېره واضح دوسیې شته نو دغه دوسیې به پر ده باندې خلاصېږي او دی دې ته مجبوریږي چې په محاکمو کې به د خپل سپیناوي دپاره پاتې عمر تیریږي د ده
ډیر مننه کور ودان د امریکا غږ آشنا رادیو همکار له واشنگټن ایوب خاورینو چې د امریکا استازو جرګه کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د استزا او له هغه وروسته دا چې څه عکس العملونه څرګند شوي دي په دې اړه نور معلومات را سره شریکول. ازادي راډیو اوري هر ورځ د ماښام له وو بجو د سهار تر د مخ تو بخې د سهار له وجود ما خام تر وو بجو مخ خبرونه کو او د ما خام له وجود سهار تر وو بجو هم د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه په هم دی څپو یعنی په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1289 او لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه مهیروي د خبرونه دوهمه نیمه ته رسیدلی یو لکه څنګه چې د خبرونه په پا